یو بل راپور کې به واورئ چې د کډوالو د چارو وزارت وایي اروپا ته د ځوانانو د مهاجرت لړۍ لا هم روانه ده. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه یې زه تاسو ته وړاندې کوم. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې هم دې مهمو خبرونو سره ټکي د کندهار امنیتي چارواکي ویلي دي ولایت تسمین بولک ولسوالۍ کې وسله وال بریت پای ته ورسېده او ټول 15 حمله کوونکي ووژل شول. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د کاري دورې له ختمې دوه سره سم خپل دنده په نومبر میاشت کې پرېږدي. د ایران ولسمشر اروپا ته د سفر په ترڅ کې نن روم ته ورسېد. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ولایت پسپین بولک ولسوالۍ کې وسله وال بریت پای ته ورسېده او ټول 15 حمله کوونکي ووژل شول. د کندهار د امنیې قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې چې د سرحدي پولیسو په څلورم کنډک وشوه، دوه سرحدي پولیس مړه او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو ویل چې دا حمله دوی کړې ده. جمهوری ریاست وایي حکومت به له هغو وسله والو ډلو سره خبرې وکړي چې له شخړو لاس اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د څرګندونې نن په یو خبري کنفرانس کې د سولې د رسمي خبرو لپیلیدو مخکې د طالبانو د شرطونو په عکس العمل کې وکړي. هغه وویل دغه شرطونه د نه منلو دي. د وی هغه ډلې چې په موږ غواړي شرطونه کېږدي هغه د افغانستان خلک نشي منلی. طالبانو په قطر کې د سولې د یوې مشورتي غونډې په ترڅ کې د بندیزونو له نړیوالو فهرستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د ځینو پر سر د ایښودل شوو جایزو د لغوه کولو په ګډون پر خپلو یو لړ پخوانیو شرطونو یو وار بیا ټینګار وکړ. د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه د سلواغې په 12 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنیزو سایټونو د ناوړه استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه جوړه کړي چې په تطبیق سره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ډیرو جعلي فیسبوک پانو تر شا د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو لاس ته چې هڅه کوي په مختلفو نومونو د افغانانو ترمنځ کرکې راوپاروي. د افغانستان انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه وایي کارونه تر هغو نشي پیلولی چې قانوني خلال له منځه نه وي تللي. دغه کمیټې دغه راز له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز واضح کړي. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته دا څرګندونې وکړې. دا کمیټه وروسته له هغې له قانوني خلاص سره مخ شو چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د پاکستان د پوز لوی درسیز وایي د کاري دورې له ختمې دوه سره سم خپل دنده په نومبر میاشت کې پرېږدي. جنرال راحیل شریف ته ډیری پاکستانیان د تر ټولو پیاوړي شخص په سترګه ګوري چې د سخت دریځو په وړاندې د پوځي عملیاتو مشري کړې ده. راحیل شریف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې چې پوځي ویان یې خپور کړې ژمنه وکړه چې د دندې له پای ته رسېدو وروسته به هم د تروریزم په وړاندې مبارزې هڅې په کلک ارادې او تیاریو سره مخته لاړه شي. د پاکستان د پوځ پخوانیو دوو لویو درسیزانو خپله کاري موده تمدید کړې وه. جنرال پرویز مشرف هم د نواز شریف د مخکینۍ واکمنۍ د نسکورولو لپاره کودتا کړې وه. د ایران ولسمشر اروپا ته د سفر په ترڅ کې نن روم ته ورسېد. دا له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر دی. له روحاني سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه روم او پاریس څخه کتنه کوي. د سوداګرو یو ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. په پام کې ده چې روحاني به په روم کې یو لړ د سوداګرۍ موافقې د 3.4 مليارد ډالرو په ارزښت هم لاسلیک کړي. په پاریس کې به هم روحاني په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایربس شرکت نه د 144 الوتکو د رانیولو قراردادونه لاسلیک کړي. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دو برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبرلانو ته وویل چې د تاجکستان 1 شپېته اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هم هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هېواد ته یې متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه نه تنه وسلوال ښودل شوي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوي ډیلي کې خبرلاند وویل موږ به هیڅکله هم اونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره ده د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. او مصر نن د هغه پاڅون 15مه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لرې شو. په پلازمېنه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغې سیمې ته چې د ځوانانو او د ډیموکراسۍ پلوه فعالانو د راټولېدو له پلوه یې شهرت موندلی د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوې دي. ولسمشر عبدالفتاح السیسي چې له 2014 میلادي کال راهیسې واګې په لاس کې اخیستي د تېرو دوو ورځو ویناو په ترڅ کې د هر پاڅون په وړاندې د کلک اقدام ژمنه وکړه. هغه پرون د 2011 کال پاڅون ته د درناوي په مناسبت کې وویل چې مصریان یو ملکی اصلي او پرمختللی دولت جوړوي. داسې یو دولت چې د ډیموکراسۍ او ازادۍ ارزښتونه پکې خوندي وي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وابه اورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره به یوازې په هغه صورت کې د سولې په اړه خبرې وکړي چې له تشدد او حملو لاس واخلي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغان حکومت د سولې پر هڅو خبرې کوي. په هیواد کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر اخیستی. دا کمیسیون حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو مکلف بولي.
دولت هغه خپل مکلفیتونه چې ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده تطبیق لپاره کوټلي اقدامات باید وکړي.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې مو دا خبره شاربلې چې فیسبوک د ټولنیز یووالي که د قومي ژبني تعصب وسیله ده.
ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي. اگر دسی وګورو ډیر یو جنجالي مسله ته نه جوړي کنځل به خلک کوي.
که وخت و نو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. افغانستان حکومت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره به یوازې د تشدد د پریښېدو په صورت کې خبرو ته کښېني. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت به د سولې خبرې د څلور اړخیزو غونډو له لارې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي وسلوال طالبان د سولې د خبرو لپاره د هر شرط له وړاندې کولو مخکې باید له جګړې لاس واخلي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې په مشورتي غونډه کې د طالبانو د شرطونو تر ویلو وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د تاوتریخوالي نه ډک عملونو د پریښودلو په صورت کې د سولې خبرو ته کښېني. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې حکومت به د سولې خبرې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو له طریقه مخته یوسي.
مونږ له هغو ډلو سره خبرې او مذاکرات کوو چې تاوتریخوالی پرېږدي، تروریستي کړنې پرېږدي او هغه څه چې په نړیوالو نورمونو او معیارونو کې دي هغه د سولې د خبرو په برخه کې د یو اصل په توګه ومني. خو هغه ډلې چې په مونږ شرط ایږدي هغه د افغانستان خلک نه مني.
د طالبانو استازو د قطر په دوحه کې د شنبې او یک شنبې په ورځو په جوړې شوې مشورتي غونډه کې په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. طالبانو غوښتل چې په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي، له تور لیست څخه د دوی نومونه وایستل شي، له افغانستان څخه د ټول بهرني ځواکونه ووزي او یو شمېر نور شرطونه چې دوی د سولې د خبرو د پیل لپاره اساسي ستنې ګڼي. په دغه غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه، د طالبانو استازو یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي ول چې سولې ته د رسېدلو په خاطر باید دواړه غاړې له خپلو شرطونو څخه یو څه په شا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که وسلوال طالبان په رښتینې ډول د سولې غوښتونکي وي، نو باید لومړی له جګړې لاس واخلي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان د سولې لپاره چې په افغانستان کې سوله ثبات راشي هغه سپار دی کې وي هرکلی ورته وایو، خو داسې اوس طالبانو دغه شرطون دی ایښي دي چې موږ تور لیست نه وباسي او جنګ هغه کې زمونږ هیله توقع دا ده چې دا وروستۍ خبرې دي. اول افغانستان یا د سولې په مورد کې د دواړو جانبین ترمنځ
د یادونې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دوهم پړاو تیره دوشنبه په کابل کې جوړ شو او تر هغې مخکې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې جوړ شوی و. ټاکل شوی و چې د دې غونډې دریم پړاو هم په روان لمریزه میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره هره هڅه مهمه ده، خو دوی وایي د ښې نتیجې د ترلاسه کولو په هدف پکار ده چې دغه هڅې په سم ډول تنظیم شي.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پیکینګ ته تللی. ښاغلی ربانی په پام کې لري چې لږ تر لږه څلور ورځې به په چین کې پاتې شي او له چینایي چارواکو سره به د افغانستان پر امنیت او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د ښاغلي ربانی د خبرو یو عمده ټکی له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې د چین حکومت د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپل رول د پراخولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې اړه نور حال د فرشته جلال زئی په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د چین د حکومت له چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د دې خبرو تمرکز به پر دې وي چې څرنګه د افغانستان په بحران کې ښکېلې خواوې د خبرو پر میز راغونډې شي. د نیویارک ټایمز په وینا چین ته د صلاح الدین ربانی سفر څرګندوي چې د پیکینګ حکومت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې مهم رول لري. د چین حکومت باور لري چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت په مرسته ورسره وکړي چې خپل سوداګریز مالونه په اسانۍ او کمه بیه د جنوبي او مرکزی آسیا هیوادونو ته ولېږدوي. دا به د چین حکومت ته زمینه برابره کړي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا پر سترو اقتصادي پروژو پانګونه وکړي. د چین حکومت همدارس له افغانستان سره په خپلو نږدې پرتو سیمو کې د ایغور مسلمانانو له پلوه اندېښنه لري. د افغانستان د چارو څېړونکي بارنټ روبن نیویارک ټایمز ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي د خبرو لپاره څلور اړخیزې غونډې چې راتلونکي به د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې وي په افغانستان کې د امریکا او چین د سیاسي مشارکت رسمي څرګندونه کوي. د بارنټ روبن په وینا د امریکا حکومت پر کابل یو څه نفوذ لري او چینایي چارواکي له پاکستان سره د نږدې اړیکو درلودو له امله پر اسلام آباد اغیز درلودلی شي. پر دې اساس دواړه هیوادونه کولای شي چې خپلې کړنلارې په افغانستان کې شي هماهنګ کړي. په پیکینګ او ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر مسعود خان نیویارک ټایمز ته ویلي چې د چین حکومت د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي، خو نیویارک ټایمز لیکي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې له افغانستان سره د یوې ستراتیژیکې سیمې په توګه چلند کوي او په هیڅ قیمت تیار نه دی چې کابل خپل رقیب هیواد هند ته ور وبایلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
نن غرمه څو وسلوال برید کوونکي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو یوې قرارګاه ته ننوتل او هلته یې پر افغان ځواکونو حمله وکړه. چارواکي وایي چې له نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته ورسېدله. پنځه حمله کوونکي ووژل شول او دوه سرحدي پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. صادق رشتینی د کندهار د پولیسو له ویاند زیا دورانی سره د حمله په اړه مرکه کړي او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلی دي.
نن ما یو ولینا بجا د مودا کوڅوالې د سلوان پنده کې راکونش چې د برین سره د لیوا اړوند کنده باندې مخالفین چې زمر د واقعتونه هم په څیر تړلي وو. د ترازری بریج وکړي چې په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوخت هغه شهادت رسولی دي. هغه سل پرخند دولت چې د اول او دوهم کنده ترمنځ د اول او دوهم کارول ترمنځ د سرحدي ځواکونه هم مقامات سره کړی دي چې د شلو دقیقو پورې له منځه تللي دي. پنځه سره وسلوال مخالفین چې البته عمر د واسکتونه هم په ځان پورې تړلي وو کلاشینکوف یو چا او لسمنټونو څخه استفاده کوله د سرحدي پولیسو په مقامات کې له منځه تللي دي. البته تصویري عملیات هم فعاله شوي دي چې په ساحه کې کوم بل تهدید ونه و چې موضوع بشپړه تصفیه شوې ده. په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتېري چې له ځانه وړتیا ښودلې وه په شهادت رسېدلې دي، او پنځه نور چې له ځانه وړتیا ښودلې وه ټکان شوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. صحي حالات یې دا ډوډ دي، نور چاته په دغه کې زیان نه دی اوښتی.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات شته چې دوی څوک وه؟
تر اوسه پورې د ترستانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت د څرګندولو په اړه پلټنې نه دي شوي. یوازې تاسو سهار تک چې په ساحه کې بل کوم تشویش نشته، ساحه بشپړ د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ساحه کې بل کوم تهدید او تشویشونکی حالت نه لرو. ساحه بشپړ تر واک لاندې هم نه ده، د سیمو اوسېدونکو ته هم په شي کې زیان نه دی اوښتی. یوازې مرجوب دی وسلوالو مخالفین له منځه تللي دي، او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفره شهیدان او پاتې زخمیان.
دورانی صاحب، امنیتی ځواکونه څه ډول وتوانېدل چې په داسې لنډ وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم او تربیه کې دوامداره توګه د دې ضرورتیت لوړولو په برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله کورسونه په لاره کول کېږي. د دې له کبله او دې کې تر مخه آمادګي هم درلوده، البته د قراول او یا د هغه لومړنۍ دروازې چې هلته باید زموږ سرحدي ځواکونه معزز کړي د پوره چمتووالي سره ځای پر ځای شوي وو، او مکمل مجهز وو په ساحه کې چې دوی ته پر دندو ګمارل شوي وو. نو دغه لامل کېدلی شي چې په لنډ وخت کې د دغه پنځو وسلوالو مخالفینو له منځه وړل او بیا داسې په سرحدي قرارګاه کې چې ټول زموږ سرحدي ځواکونه په سلا او مجهز او مکمل امکاناتو درلودونکي دي.
د کندهار د پولیسو د قمندانې ویاند زیاد دورانی او چله ازادي رادیو سره د سپین بولدک د نه غرمې د حمله په اړه چې پنځو وسلوالو د سرحدي پولیسو پر یو قرارګاه برید وکړ په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. به هم د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره مو په افغانستان کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو خبرې کړي. خو له هغه مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې د حکومت له کوم اقدام پرته دوی نشي کولای د قانوني خلا په موجودیت کې خپل کار ته دوام ورکړي. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د ولسمشر د فرمانونو له رد سره د دوی کار ځنډیدلی. لبلې خوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د نویو پرمختګونو په پام کې ساتلو سره دوی د انتخاباتي نظام اصلاح ته هڅې کوي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله دا راپور راستولی.
د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له حکومت غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسې د ګړندیتوب لپاره د منځته راغلي قانوني خلا له منځه یوسي. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتي کمیشنونو په اړه د حکومتي فرمانونو له رد سره د دې کمیټې کارونه هم درېدلي دي. ښاغلی دشتي دا موضوع قانوني خلا بولي، وایي چې حکومت باید د غوراوي کمیټې او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. همدا چې فرمانونه رد شو، له هغه وخت راهیسې د غوراوي کمیټې کار درېدلی دی. حکومت ته زموږ وړاندیز دا دی چې موږ په قانوني خلا کې کار نه کوو. زموږ لپاره که یوه قانوني لار پیدا شي، نو زموږ کمیټه راضي او کار به مخته یوسي. چې تر اوسه هغه قانوني لار پیدا شوې نه ده، او که چیرې ټاکل شوي چې دا اصلاحات مخته ولاړ شي او کمیټه هم کار ته دوام ورکړي، نو اړتیا دا ده چې قانوني خلا له منځه لاړه شي. د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښتونو، صلاحیتونو او دندو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا رد شوی دی. د غوراوي کمیټه بیا له دې دوه اونۍ وړاندې جوړه شوې او د هغو کسانو د اسنادو په څېړلو بوخته وه چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره یې نومونه لیکلي وو. د غوراوي کمیټې کار داسې مهال درېدلی چې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کېدونکو انتخاباتو نیټه هم اعلان کړې ده. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست بیا د انتخاباتو د اوسني کمیسیون لخوا د نیټې اعلان بې اعتباره ګڼلی او ټینګار یې کړی چې دا نیټه به د انتخاباتو نوی کمیسیون اعلانوي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي، وایي چې حکومت په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ملي شورا لخوا د فرمانونو رد په دې معنی نه دی چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د حکومت زړه نازړه شوی وي. دی وایي دا چې څه ډول اصلاحات منځته راځي، اوس بېلابېل پرمختللي انتخابونه په لاس کې لرو چې یو په بل پسې هغه ارزیابي او څېړل کېږي تر څو غوره انتخاب ترلاسه شي. موږ د افغانستان د انتخاباتو د اصلاح لپاره هڅې کوو. د راپورونو لمخې د جمهوری ریاست لپاره تیر کړ کې چن انتخابات د دې سبب شو چې د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتي نظام د اصلاح په شرط توافق ته ورسیږي. له دې سره یو شمیر مدني فعالان ویلي چې د حکومت دننه یو شمیر کړی د انتخاباتي نظام د نه اصلاح هڅه کوي تر څو په تیرو انتخاباتو کې شوي درغلۍ او سرغړونې همداسې پټې پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. د دې وزارت یو مقام ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی د افغانستان د کډوالو له وزیر سره وګوري او پر دې ستونزه به خبرې ورسره وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره په رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوغواړي چې افغانستان د ټولو سیاسي مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا یو لوی معضله ده.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه که چیرې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو پر وړاندې د تشدد د سختو پیښو مخه ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې د 2016 کال له پایله د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ملکي وګړو باندې د وسلوالو خونړۍ حملې زیاتې شوې دي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې مرزی احمدزی له ښاغلي بیدار سره مرکه کړې او په سر کې پروان میلادی کال کې د تشدد د پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې.
د کومه ځایه چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې، د خلکو مسلمیت مخ په خرابېدو وي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري، په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشردي پیښې، یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګوري چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت تر منځ، ډېری خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي یو دا مسائل دي چې تا دا دولتي مکلفیت ده هم یو ملي تعهد لري ژمنتیا لري او یو نړیوال ژمنتیا لري چې د بشري حقونو لپاره د حراست او د حفاظت لپاره د پرمختګ لپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي، بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري، علت یې تاسې په څه کې ګورئ؟
اول خو دا ده چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پېښې د تاوتریخوالي چې پېښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو دخوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي، د هغوی نیول او عدالت ته پېښ کول او د سختارونو او د قوانینو عام تحفظات او زیاتوالي کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په هکله باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده د هغوی په صحیح توګه کې تطبیق لپاره کوټلي اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقونو په اړه د آګاهۍ او د عام پوهاوي پروګرام لړۍ دا ساتو او په لرو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې د هغو ځې علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقونو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي د هغوی سره به کار کوو. دویم، د بشري حقونو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقونو هغه چې دولت په ځان باندې منلې دي او ژمنتیا کړې چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصیب باندې به کوشش کوو چې تر څو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت لسلو زیات داسې فیسبوکي جالي اکاونټونه بندوي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه جوړه کړې چې ورسره به تر ډیره دا جالي اکاونټونه بند شي. یوسف خان زادران له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی، د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده.
وروسته
له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي. زمون کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري. زمون هڅه دا ده چې یو کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو.
هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډېر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تفسیرې د جنگ له جبهو کمی نه ښکاري. هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا ادعای هم کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
وختونه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي او په خپل نامه ایډي باید جوړه کړي. اگر اوس ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، اگر د سیو ګورو ډیر یو 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 جنجالي مسله ته نه جوړي کنځل به خلک کوي.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري، خو دا غي په تیر بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفاده او مینه دا برخه خورا تاو دا او د بحث وړ ساتلې ده. اوس کدلته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسي لري او به له کوم شرط غواخه او ډار هر څه چو غوړي خبروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
لطلو مخکې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د اتلولیو په درشل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو تمریني لوبه کې له نیوزیلند سره مخامخ شو. د نیوزیلند لوبغاړو په 34 اوورونو کې مخکې له دې چې ټولو سوځي 212 منډې جوړې کړي او د افغانستان ټیم ته یې 213 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو دا هدف پوره نشو کړی. قدرمن اوریدونکو، له دې خبر سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. احمد جعفر احمدی پراتلونکي نیم ساعت کې یو بل ورسته خبری مجله تاسو وړاندې کوي.
تشکر از شما. تکل صاحب سلام، شامتان بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پیشرت های طالبان در باره اثرگیری گفتگوهای صلح با حکومت برای مردم قابل قبول نیست. درباره این موضعی گیری حکومت افغانستان لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. در مورد سفر امروز رئیس جمهور ایران به شهر روم ایتالیا هم برایتان خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان پیش شرط های طالبان را قبول نمی کند. حمله طالبان بر یک قرارگاه پلیس سرحدی در قندهار متوقف شد. رئیس جمهوری ایران در آغاز سفر 5 روزه اش به اروپا وارد ایتالیا شد. حکومت افغانستان میگوید با گروه های صلح خواهد کرد که از خشونت دست بکشند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
گروه هایی که بخواهیم بالای ما شرط بگذارن و مردم افغانستان قبول
نمیکنند. این اظهارات در حال مطرح میشوند که به تازگی طالبان مسلح در نشست غیر رسمی بگواش یک بار دیگر روی پیش شرط های قبلیشان مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حذف رهبران این گروه از لست سیاه و برخی موارد دیگر تاکید کردند. قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر سیومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید طرح قانون جلوگیری از تبلیغات ضد ارزش‌های کشور در شبکه‌های اجتماعی از سوی این وزارت تکمیل و جهت بازنگری به وزارت عدلیه فرستاده شده است. یاسین صمیم سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این قانون تا ختم سال جاری اجرای شمسی نهایی و از سوی پارلمان کشور به تصویب برسد. نیاز به ایجاد قانون برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی در حال مطرح می شود که در این اواخر برخی ها تبلیغات ضد ارزش های ملی را از طریق رسانه های اجتماعی به نشر می رسانند. کمیته گزینش کمیشنران انتخاباتی افغانستان خواهان وضاحت موقف قاطع حکومت در رابطه با آغاز کار این کمیته است. فهیم دشتی یک عضو این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت کمیته گزینش نمیتواند فعالیت هایش را در خلای قانونی با پیش ببرد. این در حالی است که کار کمیته گزینش بنابر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی با خلای قانونی روبرو شده است. و حمله مخالفین بر یک قرارگاه پلیس سرحدی در ولسوالی سپین بولدک قندهار پس از یک ساعت مقاومت به پایان رسید. زیاد درانی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت در این رویداد دو پلیس سرحدی و 5 حمله کننده کشته شدند و همچنان افزود که در این حادثه 5 پلیس دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران در سفرش به اروپا امروز وارد روم پایتخت ایتالیا شد. این نخستین سفر حسن روحانی پس از آن است که به اساس یک توافق اتمی تحریم ها بر این کشور رفع شدند. حسن روحانی را در این سفر 5 روزه اش به ایتالیا و فرانسه وزیر نفت و گاز و همچنان عده مقامات دولتی همراهی می کنند. رئیس جمهور ایران امروز در روم با رئیس جمهور و صدر اعظم ایتالیا دیدار خواهد نمود و در جریان سفرش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان نیز می‌بیند. حسن روحانی روز پنجشنبه برای مذاکرات با امتای فرانسویش فرانسوا اولاند به پاریس می‌رود. رئیس جمهور فرانسه وعده داد اجازه نمیدهد که تهدیدها تصمیم این کشور را در مبارزه با تروریسم تضعیف کند. فرانسوا هولاند این مطلب را یک روز بعد از این بیان کرد که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ویدیویی را به نشر رساند که 9 تن از جنگجویان را در جریان انجام حملات مرگبار در پاریس در ماه نوامبر سال 2015 میلادی نشان میداد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه که در دهلی جدید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت
Rien ne nous effraiera. Aucune menace.
ما هرگز نخواهیم ترسید. هیچ تهدید فرانسه را از مبارزه با تروریسم متوقف نمی کند. تدابیری که اخیراً در ارتباط با وضع حالت اضطرار در فرانسه اتخاذ شده به دلیل این بود که تهدید هنوز وجود دارد. ما کار خود را در دفاع از کشور و آزادی متوقف نمی کنیم.
Sur les moyens de défendre notre pays.
رئیس جمهور هولند بعد از حملات تروریستی 13 ماه نوامبر سال گذشته حالت اضطرار را در کشور وضع کرد، با تلاشی در سرحدات و خانه ها پرداخت و همچنان حکم دستگیری افراد را بدون فیصله محکمه اجازه داد. و منشی عمومی شورای اروپا شورای حقوق بشر اروپا اعلان کرد که او هیئت را برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر به شبه جزیره کریمیا میفرستد. تورب یورن یانگلند امروز در یک اعلامیه گفت بیش از 2.5 میلیون نفر در کریمیا زندگی میکنند. آنها تحت پوشش کنوانسیون حقوق بشر اروپا قرار دارند و باید توانایی استفاده از امتیاز آن را داشته باشند. او گفت ضمناً بیش از یک سال میشود که کدام هیئتی از این سازمان بین المللی با آنجا نرفته است. منشی عمومی شورای حقوق بشر اروپا تاکید کرد که این ماموریت کاملا به طور مستقل به پیش برده خواهد شد و با هر گونه مسئله وضعیت ارضی کریمیا سر و کار نخواهد داشت. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری حکومت افغانستان پیش شرط‌های طالبان در برای اثرگیری گفتگوهای صلح را قابل قبول نمی‌داند.
روحایی که بخوایم بالای ما شرط بگذارن او را مردم افغانستان قبول نمی‌کنند.
پیش شرط گذاشتن روی تلاش‌های صلح چی تأثیر خواهد داشت؟
اگر قرار شود که هر دو طرف روی یک سلسله پیش شرط هایی که جنبه های عملیش کار سختی است تاکید کنه، احتمالاً که اصل گفتگوها به زیر سوال بره.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات از حکومت انتظار دارد تا خلای قانونی در برابر ادامه کارش را برطرف کند.
پیشنهاد ما از حضرت کمیته به حکومتی بود که ما دخلای قانونی کار نمی کنیم. بر ما اگر یک راه حل قانونی پیدا شود باز کمیته نه کار خود را مطبق طرز العملی که داره پیش خواهد بود.
و رئیس جمهور ایران امروز به ایتالیا رسید. هدف سفرش گسترش روابط تجارتی است. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پیش‌شرط‌های طالبان در باره اثرگیری گفتگوهای صلح با حکومت برای مردم قابل قبول نیست. طالبان برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح دیروز شروط را مطرح کردند. حذف نام‌های رهبرانشان از لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا بخشی از این پیش‌شرط هاست. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از ارائه پیش‌شرط‌های طالبان مصالح در دومین روز نشست مشورتی که در شهر دوحه قطر برگزار شده بود، حکومت افغانستان اعلام کرد که با طالبان مصالح مشروط بر قطع خشونت‌های این گروه وارد مذاکرات صلح خواهد شد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این مطلب را عصر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت. آقای هاشمی تاکید کرد که حکومت گفتگوهای صلح را در چوکات نشست‌های چهار جانبه که در مورد صلح اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برگزار می شود پیش خواهد برد.
ما با گروه های گفتگو می کنیم، با گروه های آمادگی مذاکره می کنیم که خشونت را ترک کنند، عمار تروریستی را ترک کنند و آنچه را که در نرم‌ها و معیارهای بین المللی می باشد به حیث یک اصل در گفتگو های صلح برسند. گروه هایی که بخواهیم بالای ما شرط بگذارند و مردم افغانستان قبول کنند.
نمایندگان طالبان مسلح به روز شنبه و یک شنبه در نشست مشورتی که در دوحه پایتخت قطر دایر شده بود روی شرطهای قبلیشان تاکید کردند. طالبان به رسمیت شناسی دفترشان در قطر، حذف نامهای رهبرانشان از لیست تحریم‌های بین‌المللی، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و شمار دیگری از خواسته‌ها را به حیث پیشرت‌ها برای آغاز مذاکرات صلح ارائه کردند. این نشست غیر رسمی که به ابتکار مؤسسه‌ای به نام پگواش برگزار شده بود، در آن نمایندگان طالبان، برخی از چهره‌های سیاسی افغان و شماره از فعالان مدنی این کشور شرکت داشتند. این در حالی است که پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که اگر طالبان یا حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات مستقیم صلح پیش‌شرط‌های بگذارند، رسیدن به صلح با مشکلات مواجه خواهد شد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا گفته است که به رسمیت شناسی دفتر طالبان در قطر و آزادی زندانیان طالب از جمله مسائلند که نیاز به دقت بیشتر دارند، ولی ایجاد یک نظام اسلامی که طالبان روی آن تاکید میکنند در قانون اساسی افغانستان از قبل تضمین شده است. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان نیز میگوید که طالبان مسلح اگر واقعا خواستار تامین صلح و آغاز مذاکرات رسمی در این خصوصند، باید در قدم نخست از جنگ دست بردارند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مثلا خارجی از افغانستان برای یا نامای طالبای کالانشان از بلک لیست برای، چون کی صلاحیت های صرف همی حیات نیستن که رفته بودن، حال شرطایشان به نظر ما ای جای مناسب نیستن. باید طالبا اول لازر به صلح شود، یک وربند سرتاسری افغانستان اعلان کنه، بعد این گفای جرگه هستن که از دو جانب میشینه به تفاهم پیش برد قدم میزنه.
دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روز دوشنبه هفته گذشته در کابل برگزار شد و مرحله نخست آن به تاریخ 18 جنوری سال روان میلادی در شهر اسلام آباد انجام شد.
ویدا برکی گزارش میداد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است با گروه های گفتگو خواهد شد که از خشونت دست بکشند. اما سوال اصلی این است که کدام گروه طالبان مایل است تا از خشونت دست بکشد و بیاید به میز مذاکره صلح؟ مصطفی صدیقی همین سوال را در ابتدای این گفتگوی تلفنی از شاه حسین مرتضوی کارشناس مسائل سیاسی پرسیده.
بر اساس معلوماتی که سرپرست وزارت دفاع افغانستان در پارلمان ارائه کردن، حداقل 22 گروه تروریستی در افغانستان مشغول جنگ با نیروهای دولتی هستند. بنابراین شرایط جنگ و صلح برای حکومت افغانستان واقعا دشوار است، سخت است، چون گفتگو با یک بخش از این گروه ها به معنای این نیست که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکنه و معلوم هم نیست که ندای صلح طلبی حکومت افغانستان کدام بخش از این گروه ها لبیک میگه و وارد گفتگو میشه. درست است فعلا بخش اصلی یا تمرکز اصلی حکومت برای گفتگو با جریان تحت رهبری اختر منصور است، ولی گروه های نیرومند دیگه هم در حال ظهور هست و دارای پایگاه شدن، مثل داعش، شبکه حقانی و گروه های دیگه.
مثلا گروه دیگر به رهبری ملا محمد رسول در داخل افغانستان. من میخوایم یک سوال دیگه اینجا بپرسم جناب مرتضوی، که همونطور که شما میدانین در چانه‌زنی های بزرگ سیاسی پیش شرط ها از سوی طرفین مذاکره کننده مطرح میشه. شما در جریان هستین که نمایندگان طالبان که در نشست غیر رسمی پگواش در دوحه قطر اشتراک کردن، خواهان حذف نامشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شدن. اکنون حکومت افغانستان میگه پیش شرط برای مردم قابل قبول نیست. با توجه به این، چشمنداز گفتگوهای مستقیم صلح را چگونه میبینین شما؟
اولی که در پیشرت‌های طالبا یک انعطاف دیده میشه، برداشت ما این از سابق طالبا پیشرت‌های خیلی سخت و جدی داشتن مبنی برای که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند،
ولی فعلا موضوعات مطرح کرده که موضوعات به یک شکل حل شده. مثلا بخش زیادی از اعضای طالبان حتی در اروپا سفر داشتن، در نشست‌های غیر رسمی در رفت آمد بودن. موضوع دیگه ای که اینا مطرح کردن که تبلیغات زهرآگین علیه اینا کاش پیدا کنه، اونا فکر میکنن که رسانه‌های آزاد افغانستان احتمالاً از طرف دولت یا حکومت افغانستان تشویق میشه به تبلیغات، در حالی که رسانه‌ها بر اساس تحلیل و یافته‌های خود مطالب را در رابطه با خشونت یا رفتار طالبان نشر میکنن. برداشت ما این است که پیشرفت‌های جدید که سوی طالبان مطرح شده به یک شکل درش انعطاف داده میشه، انعطاف دیده میشه و پیشرفت خیلی سخت نیست.
امروز هم معاون سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری در کابل گفت که پیش شرط ها برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
خب اگر قرار شود که هر دو طرف روی یک سلسله پیش شرط هایی که جنبه های عملیش کار سختی است تاکید کنه، احتمالاً که از اصل گفتگوها به زیر سوال بره و یا رسیدن به گفتگوها کار دشوار شود. برداشت ما این است که اگر هر دو طرف تلاش کنن روی ای که چگونه گفتگو را آغاز کنن شاید بهتر باشد، به خاطر از که در بسیار موارد پیشرفت‌ها به گونه‌ای مطرح میشه که شاید نه در توان حکومت افغانستان باشد و نه اجرای او در توان طالبان.
شاه حسین مرتضوی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در مورد پیشرفت‌های طالبان چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. در همین برنامه پیام هایتان را به خانش خواهیم گرفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات افغانستان از حکومت انتظار دارد تا به آنچه خلای قانونی در برابر کارش می‌داند رسیدگی کند. فهیم دشتی یک عضو این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی، کار کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات متوقف شده است. گزارش جاوید حسنزاده را بشنوید.
کمیته گزینش کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی از حکومت میخواهد تا برای تسریع بخشیدن پروسه اصلاحات انتخاباتی در کشور خلای قانونی به وجود آمده را برطرف سازد. فهیم دشتی یک عضو این کمیته روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص انتخابات از سوی شورای ملی، کار کمیته نیز متوقف گردیده است.
فرمان ها را که رد کردن، از آن زمان کار کمیته گزینش متوقف است. پیشنهاد ما از آدرس کمیته به حکومتی بود که ما دخل های قانونی کار نمی کنیم. بر ما اگر یک راه حل قانونی پیدا شود باز کمیته می کار خدا مطبق طرز العمل هایی که داره پیش خواهد بود، ولی تا هنوز اونمو راه حل قانونی پیدا نشده. و اگر قرار است که اصلاحات پیش بره و کمیته کار خود انجام بده، نیاز است که این مخالفت قانونی از بین برده شود و بر ترتیب کمیته.
قرار گزارش ها فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی حدود 3 هفته قبل از ولسی جرگه و مشران جرگه رد کردید. کمیته گزینش حدود 2 هفته قبل از رد این فرمان تقنینی و کارش آغاز کرده و قرار بود اسناد افراد را مورد بررسی قرار دهد که برای عضویت به کمیسیون انتخاباتی در این کمیته ثبت نام کرده بودند. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون انتخاباتی وظیفه دارد تا افراد را برای پست کمیشنرهای دو کمیسیون انتخاباتی مشخص نموده و لیست افراد واجد شرایط را به رئیس جمهور بفرستد. کار کمیته گزینش در حال متوقف شده است که چند روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را به تاریخ 24 میزان سال آینده اعلام کرد. اما ریاست اجرایی حکومت اعلام تاریخ برگزاری انتخابات آینده در کشور را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات فاقد اعتبار خوانده و تاکید کرده است که این تقویم از سوی کمیسیون جدید اعلام خواهد شد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز روی ادامه روند اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید کرده و میگوید حکومت به تعهدش در این راستا عمل میکند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت رد فرمانهای تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی انتخابات را متزلزل نساخته است.
اینکه چگونه اصلاحات می گزینه های مختلفه اکنون در پرتو انکشافات تازه روی دست داریم که یکی پس دیگر اونا را بررسی کرده، ارزیابی کرده و در پرتو انکشافات تازه بهترین گزینه را انتخاب کرده و ادامه آوردن اصلاحات به نظام انتخاباتی افغانستان ما تلاش میکنیم.
با اساس گزارش ها بحران در انتخابات سال 2014 سبب گردید تا رهبران حکومت وحدت ملی توافق کنند که نظام انتخاباتی کشور اصلاح شود. اما شمار از فعالان مدنی گفتند دستان در حکومت کار کرده و عمدن تلاش می آوردند تا در نظام انتخاباتی اصلاحات صورت نگرفته و آنچه از تقلب و تخلف در انتخابات گذشته بوده است پوشیده بماند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت دفاع افغانستان در ولایت نارام هلمند در سطح رهبری نیروهای اردو تغییر آورده است. یک جنرال آمریکایی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که علت این تبدیلی ها موجودیت فساد، ناتوانی و عدم مؤثریت کاری نظامیان پیشین است. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
در چند ماه گذشته هلمند یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان بوده است. ولسوالی‌های سنگین، موساقله و مارجه همین اکنون نیز میدان نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و گروه‌های تندرو است. در برخی گزارش‌ها آمده است که این سه ولسوالی حتی با خطر سقوط روبروند. وزارت دفاع افغانستان برای تقویت جبهه جنگ در هلمند تغییرات را به سطح رهبری اردو در این ولایت به میان آورده است. از جمله جنرال موین فقیری به حیث فرمانده قول اردوی میوند تعیین شده است. جنرال ویلسن شافنر نظامی بلند رتبه آمریکایی میگوید موجودیت فساد، ناتوانی و عدم مؤثریت کاری نظامیان پیشین عامل اصلی این تغییرات است. عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنیه هلمند که خود در میان افراد تازه تعیین شده در این ولایت است هم تایید میکند که میان نظامیان قبلی هماهنگی کاری نیز وجود نداشت.
من چه فکر کنم در مطق شخصی ندارد دقل تا چکم کسان مخیم آلی بادار و دی خاقو تر مابین دی آمخنگی مشکلات او بل آقای دلتا دیر وقت کرکره یو خسته سوی باید هم به جای نور کسان نقلی وید.
اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که تبدیلی افراد در پست‌های نظامی یک امر معمولی است و در هلمند نتیجه مثبت داده. از فصل خزان تا به حال حداقل 10 ولسوالی هلمند شاهد نبردهای سنگین بودند. هلمند در جنوب افغانستان برای شورشیان اهمیت استراتژیک دارد. این ولایت با پاکستان حدود 250 کیلومتر مرز مشترک دارد و همزمان یکی از مراکز مهم کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به شمار می‌رود. مقام‌های افغان با تکرار ادعا کردند که شورشیان مسلح از پاکستان وارد هلمند می‌شوند. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نیز از منابع با ارزش درآمد برای گروه‌های تندرو و مافیا شمرده می‌شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام شنونده رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح می توانید شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجهای متوسط 1296 FM 104.5 باشید. اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از حکومت و سازمان ملل متحد می خواهد تا برای حفظ جان خبرنگاران موقف خود را در برابر طالبان روشن بسازند. اعضای این اتحادیه تاکید میکنند که هدف قرار گرفتن رسانه ها از سوی طالبان به معنای شکست نظام افغانستان است. بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
اعضای اتحادیه تلویزیون های افغانستان از حکومت وحدت ملی و سازمان ملل می خواهند تا حمایت سیاسیشان را از آزادی بیان و خبرنگاران اعلام کنند. احمد کمیل رئیس اجرایی این اتحادیه روز یکشنبه در نشست خبری که از بهر رسانیدن پیام رسانه های افغانستان به حکومت وحدت ملی برگزار شده بود گفت:
به منظور حفاظت و حراست از رسانه های کشور از مجامع بین المللی انتظار می رود ضمن محکوم کردن حمله استفکنانه و غیر انسانی چهارشنبه گذشته و تهدید فعالان رسانه‌ای از سقوط رسانه‌ها و کارکنان آنها با وبارشه‌های ترور و دهشت‌افکنی قاطعانه مبارزه نماید. حمایت قاطع و پشتیبانی سیاسی رئیس جمهور و منظور تقویت رسانه‌ها خواست اساسی رسانه‌های کشور می‌باشد. ایجاد کمیته مشترک نهادهای رسانه‌ای و امنیتی ضرورت مبرم است.
اعضای اتحادیه رادیو تلویزیون‌های افغانستان انجام حمله انتحاری به کارمندان تلویزیون تلو را به شدت نکاهش می‌کنند و آن را حمله به آزادی بیان و دیگر رسانه‌های کشور می‌خوانند. آنان از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌خواهند تا در برابر این گروه موقف واحد داشته باشند. حمله انتحاری طالبان در برابر موتر حامل کارمندان تلویزیون تلو در کابل که در آن 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند، خشم نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد و خبرنگاران را به همراه شده است. اکنون اتحادیه رادیو تلویزیون‌های افغانستان هرچند تأکید می‌کند که این چنین اعمال طالبان به آزادی بیان صدمه‌ای نخواهد زد، اما از حکومت افغانستان می‌خواهد تا کمیته مشترک رسانه‌ای و امنیتی برای امنیت جان خبرنگاران ایجاد کند. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در حفظ جان خبرنگاران تلاش کند. اما یا حکومت افغانستان آماده است برای تامین امنیت خبرنگاران کمیته امنیتی ایجاد کند و آنچه خواست نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران بر روشن شدن موقف حکومت افغانستان در برابر طالبان است؟ پاسخ ریاست جمهوری به این همه چه است؟ سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی گفت:
هر آنچه که در اختیار نهادهای امنیتی و در مجموع در اختیار حکومت افغانستان قرار داشت، رئیس جمهور افغانستان یک کمیته موقت را توصیف کرد تا به خاطر مسئولیت جان خبرنگاران دست به اقدام شوند، که اقدامات هم صورت گرفت. صحبت ها تا هنوز هم جریان دارد، اقدامات صورت گرفته، بحث ها جریان دارد و زمانی که به نتیجه برسیم ما اطلاعات زیره شما خودتان از طریق رسانه های خود و همچنان ما از طریق ای تریبون برای مردم افغانستان را خواهد کرد.
این روزها که بحث گفتگوهای صلح مطرح است، قربانی شدن دستاوردهای چند سال گذشته در بخش رسانه ها و آزادی بیان بیشتر از گذشته نگرانی ها را به همراه شده است. نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند طالبان با ماچ قرار دادن کارمندان یک رسانه نشان دادند که به آزادی بیان باور ندارند و حکومت افغانستان باید سیاستش را در برابر این گروه روشن سازد. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایران به هدف گسترش روابط تجارتی امروز به شهر روم ایتالیا رسید. حسن روحانی پس از این سفر به پاریس هم خواهد رفت. پس از کاهش تحریم‌های غرب، اکنون دروازه فرصت‌ها برای ایران گشوده شده است. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
این نخستین سفر روحانی به اروپا پس از اجرای توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی است. وزیر نفت ایران، شمار دیگر از مقام‌های حکومتی و نیز گروه از تاجران ایرانی روحانی را در جریان سفر 5 روزه به روم و پاریس همراهی می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران پس از کاهش تحریم‌های اقتصادی غرب در حال بیرون شدن از انزوای بین‌المللی است. اکنون ایران فرصت یافته تا معاملات تجارتی با شرکت‌های اروپایی و آسیایی را آغاز کند. یک مقام ایرانی این سفر را بسیار مهم توصیف کرده و گفته است زمان آن فرا رسیده که صفحه جدید در روابط میان ایران و کشورهای دیگر آغاز شود. یک دیپلمات فرانسوی گفته است که فضای اعتماد باید به میان آید. در 28 ماه جنوری روحانی به پاریس خواهد رفت و در آنجا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. پیش از این سفر مقامات ایرانی گفتند که تهران می‌خواهد از شرکت ایربس 114 طیاره بخرد. عباس آخوندی وزیر ترانسپورت ایران روز یکشنبه گفت که تهران در مورد جزئیات این موضوع در هفته جاری با شرکت ایربس بحث می‌کند. پیش از این شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه از ایران دیدن کرد. حسن روحانی پس از دیدار با همتای چینی خود گفت ایران و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. همچنین ایران و چین 7 قرارداد را امضا کردند. چین از خریداران عمده نفت ایران است و میزان تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی 52 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شد. رئیس جمهور ایران گفته است کشورش باید برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی به 8% میزان سرمایه گذاری خارجی خود را سالانه به حدود 50 میلیارد دلار برساند.
عزیزان از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حماس باشنده هلمند می نویسد که حکومت افغانستان شرطهای بجای طالبان را بپذیرد و طالبان هم گفتگوهای رسمی با حکومت را آغاز کنند. رفیع از کابل نوشته که پیشرطهای طالبان غیر عملی هستند و ظاهر خلیل از دایکندی می نویسد که پیشرطهای طالبان قابل قبول نیست. تشکر از پیام‌هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. من جعفر احمدی و همکارانم با شما خداحافظی کرده اوقات خوش برایتان می‌خواهیم.